یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خراغلاست وایم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی وړاندې اوري چې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د استراتیژیک ډایالوګ په نوم یو غونډه پیل شوې ده د مود سر موضوع ده هم اوري چې په امریکا کې روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کرونا وایروس د اخته خلکو د شمیر له زیاتېدو سره دغه هیواد روان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده نور راپورونه هم شته خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي
په کابل کې نن د افغانستان چین او پاکستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر موضوع بحث کیږي د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی وژل شوی دی امریکایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس له کبله په دغه هیواد کې راغلی حالت ښه نه دی په کابل کې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د سیاسي ډیالوګ په نوم غونډه پیل شوه د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي موینان ګډون کړي او پر امنیتي سیاسي او اقتصادي همکاریو به سره بحث وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
چې د بهرنیو چارو وزارتونو د موینانو په اشتراک به پیل او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې متمرکز بحث
کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا د کانفرنس کوربه وو په هغه کانفرنس کې د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پایل پر امکان د بندیانو پر خلاصون د تاوتریخوالي پر کمولو او د اوربند پر ټینګېدو خبرې وسوي تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا د تشدد له کبله په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ شوی شغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کانفرنس ته د آنلاین وینا پر مهال ویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي ولسمشر غنی زیاته کړه چې له بده مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال پرتله لوړه شوې ده په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون لومړۍ غونډه پرون پای ته ورسېده خو پروانه اونې کې دوی نورې غونډې هم په پام کې دي چې په هغه کې به هم د سولې د بهیر پر بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د بغلان د امنیې قمندانې ویان احمد جاوید بشارت په یوه ویډیویي پیغام کې نن سهار رسنیو ته استولي ویلي چې دغه وسلوالو غوښتل د پلو خمري سمنګان لوی لاره بند کړي خو د ګډو ځواکونو له عکس العمل سره مخامخ شول
د دولت وسلوالو مخالفینو پرون غوښتل چې د پلخومري سمنګان لویه لاره بنده کړي او د سوداګرو مالونه وسوځوي خو ملي دفاعي ځواکونو یې پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې یې 9 وسلوال مخالفین ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول
د شغلی بشارت پوینا پمړو او چپیانو کې د قری جمعګل په ګډون چې د متقی په نامه مشهور و د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی نو موږ زیاتوي چې د پلو خمري سمنګان لوی لاره هم بیرته خلاص شوې ده وسلول طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې خپل کور د باندې وژل شوی دی نو موږ وړي ته تر دې مخکې د هغو ملیشو لخوا اخترونه ورکول سي و چې ایران ملاتړ کوي پر موټر سایکل سپرو وسلولو پر وڅلويشت کلن هوشام ال هاشمی تر ډزو وروسته له ساحې تښتېدلی دی ال هاشمی په عراق کې پر داعش اسلامي دولت ډلې القاعده او نور افراطي ډلو له پیژندل سویو منتقدانو ګڼل کېدی د وخت نه وخت پر ټلویزیونونو هم را څرګندې دی او دولتي چارواکو خبرې لانو او تحقیق کوونکو به وروسته د له تخصص څخه ګټه اخیستله دغه شنونکي په وروستیو کې د هغو ملیشو د ځواک پر ضد چې ایران ملاتړ کوي او د عراق په سیاسي مشرتابه کې د اداري فزاد پر ضد هم خبرې کړې وې تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی د امریکا د متحده ایالاتونو د سری ناروغیو د کنټرول مسؤول چارواکی انتونی فاوچی وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. په داس حال کې ده چې په امریکا کې د مثبتو پیښو په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمیرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. ښاغلی فاوچی پرون دوشنبه وویل چې امریکا د کووید 19 وبا په لومړۍ څپه کې تر زنګنو ډوبه سوې ده، ځکه د نوموړي پاینا حکومت د اروپایي او ځینو آسیایي هیوادونو برعکس د دې وبا د کنټرول لپاره هیڅ جدي اقدام نکړ او اقتصادي کاروبار ته ډیر ژر د پیل اجازه ورکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ کورونا کم اهمیت بللی او حتی په داسل کې چې تمه ده په نن سبا کې به په امریکا کې په دې ناروغۍ دخته کسانو شمیر له 3 میلیون څخه واوړي. یالتونه د اقتصادي فعالیت پیلولو ته وهڅول. دې ناروغۍ په امریکا کې تر دې دمه له 1.5 لک زیات کسان مړه کړي دي. او متحده ایالاتونه وایي که په روان مني کې د نوي تعلیمي کال لپاره زده کړې بیا هم آنلاین وي، د بهرنیو محصولانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبر درې چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خبر کړي شایي سلګونه زره بهرني محصولین زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصولانو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال د درسي سمسترونو لپاره نوملیکنه کړې ده، او همدارس د امریکا د ګمرکونو او سرحدي محافظت اړوند ادارې به دغو محصولانو ته اجازه ورنه کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو قلمرو ته داخل سي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. کابل نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه ده. دا مو د سر موضوع ده.
د دریو واړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې متمرکز بحث و.
په هلمند کې ماشومانو ته په جګړو کې زیان اوخته. یو ماشوم چې په جګړو کې زیان لیدلی وایي:
زه په رخصه کې ناسم، والا ټکان سواره ده، عسکر او طالبان ګډ وډ والا ټکان سو، زه بار پر دغه ځای وښتلم، والا جنسي ته بوتللم.
په امریکا کې د کرونا مثبتې پیښې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. په تېرو اوو ورځو کې په دغه هیواد کې هره ورځ شاوخوا 5000 کسان په کرونا اخته شوي، چې دې چارې روغتیایي چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. پیام خرغلی رازو لمړی مطلب ته. نن کابل د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه ده. دغه غونډه د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم ده چې له غرمې مخکې په 11 بجو باندې پیل شوې. د بهرنیو چارو وزارت وایي دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینان ګډون کوي او په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو بحث کوي. کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس کوربه و، چیرته چې له طالبانو سره د سولې په مخامخ خبرو، د بندیانو په خلاصون، د تاوتریخوالي کمیدل او د اوربند په ټینګېدو خبرې وشوې. امید زهیرمال دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه له کابل له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. راسره غږیږي، مهرباني.
مننه هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان، پاکستان او چین نن د خپلو غونډو په دوام درېمه غونډه کوي. البته د دغه غونډو وړاندې هم افغانستان او چین او پاکستان دوه غونډې نورې هم کړې او په هغه کې هم په امنیت، سیاست او اقتصادي پراختیا باندې سره بحث درلوده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه نن 11 بجې پیل شوه او په کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینانو ګډون وکړ. دا غونډه کې په امنیت، سیاست او اقتصادي همکارۍ باندې د ستراتیژیک ډیالوګ تر نامه عنوان باندې دا غونډه البته ټول بحث پر همدې باندې متمرکز و. ګران هیواد چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی، د غونډې د پایل وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بحث کې به پر هغو مهمو مواردو باندې شي، امنیت، سیاست او اقتصاد په برخه کې دې واړه هیوادونه یو بل سره لري ژور بحثونه ووسي او دغه بحثونه به دوام وکړي. افغانستان روانه ونی د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه لري چې لدی دلی یو پرون د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس تر عنوان لاندې پای ته ورسېده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پرونی کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې ولس هیوادونو او دوه سازمانونو ګډون کړی و. د سرچینې راکوله په دې کانفرنس کې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو څخه په ټینګار ملاتړ وشو او تر خوای د سولې لپاره د یوې اجماع پر پیاوړتیا هم ګډون کوونکو خپل نظر وړاندې کړ. ارګ هم په یو وخت سره خبر پاڼې کې ولیکل چې ولسمشر په پرونی کانفرنس کې وویل چې افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره اجماع شته، خو د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره د سیمه ییز قوي اجماع د درلودلو لپاره به د کانفرنسونو مرسته وکړي ترڅو افغانستان د سولې په اړه خپل موخو ته ورسیږي. ولسمشر دا هم ویلي چې طالبان جګړې ته دوام ورکړي د سولې پروسه له جدي خنډونو سره مخامخ کولای شي.
بله، زیاته مننه کوم.
افغانستان به هم دغه د پنځم شنبه البته د پنځشنبه په ورځ به هم د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا تر نوم لاندې ګلوبل کانفرنس خپلوي چې پکې به د نړیوالو سازمان، ملګري ملتونو، اروپایي ټولنه او امریکا هم ګډون کوي.
بله، مننه کوم. امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره جزئیات شریک کړل. د کابل د نننۍ درې اړخیزي غونډې په اړه باندې او همدارنګه دا چې د پنځمې پورز به بل غونډه کیږي، په هغه کې به د امریکا متحده ایالاتونو او د افغانستان نړیوال متحدین برخه لري. پرون هم کابل کې د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم د سیمې د هیوادونو او سازمانونو غونډه وشوه. په همدغه موضوع باندې به د سیاسي چارو لشنون کې نظیم سمون سره مرکه وکړو. سمون صاحب، ډیره مننه چې د سکایپ له لارې راغلې موږ سره خبرې کوي. د کابل نن د افغانستان، پاکستان او چین د استازیو یا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو د وی غونډې کوربه ده. سیاسی، امنیتی او اقتصادی مسائل به سر تیری څه فکر کوي چې دغه سي د دغه درې هیوادونو ترمنز اجماع به څومره مهمه وي؟ په خو هم شوې دي دغه سي مسائل، خو بیا هم لانجیسته څومره مهمه ده چې دوی یو اجماع ته ورسیږي؟
سلام وړاندې کوم. ډیره مننه. سیمه ایز اجماع یا منطقوي اجماع خو د سولې پروسې یو مهمه برخه ده، او مخکل دی چې مونږ بین لوانی خبرو ته ور داخل شو نو باید د سیمې د هغه تاثیر گزاره هیوادونو موافقه لزان سره ولرو. د سولې په پروسه کې تاثیر گزاره هیوادونه چې دی، پاکستان د ایران د کم منطقې سطح باندې نظر کو، روسیه د چین ده، نو په دې توګه باندې د افغان حکومت هغه هڅې په دې ترڅو چې مونږ بین لوانی خبرو ته مخ بین لوانی خبرو په لور ځو باید دغه اجماع رامنځته شي او دا سلسله اوس شروع شوې ده. د دې هیوادونو رول ځکه ډیر مهم ده چې دوی د سولې مهم لوبغاړي، د افغان سولې په پروسه کې ډیر دخیل دي، خصوصا پاکستان. مونږ پاکستان سره یو خو مسله دا ده چې څنګه کولای شي هلته په بین افغاني خبرو کې تسهیل وکړي، طالب مشان د افغان حکومت سره خبرو ته کې نوي. او بل مهم د سول نو وروسته مهم پړاو چې دا چې بیا څنګه مونږ یو دایمي ثبات ته رسیږو، داسې یو ثبات چې بیا د پاکستان خاوره د افغانستان پر وړاندې ونه کارول شي، ځکه دا یو ډېره بده ترخه تجربه ده چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول کېږي. اولته کو ګورو دا څو جګړې چې دي، یعنی د افغانستان د خاورې چې بهر طرحه او تنظیم شوي دي، په دې کې د پاکستان لوی نقش و. نو دغه دوه برخو کې د پاکستان سره کار کول پکار دی، او دا چې خپل بین افغاني خبرو کې دوی نقش سده او څومره مرسته کولی شي. بل دا چې تر سولې وروسته پاکستان باید له افغانستان سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې په راتلونکي کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منطقې ثبات تامین.
بله، مننه.
بل چین ده
مهرباني د چین په اړه هم ووایي، بیا به زه بله پوښتنه مطرح کوم.
صحیح. بل چین مسله ده، چین له موږ سره تر سولې وروسته د اقتصادي برخه کې چې څنګه د چین د هغه پوتنشل ظرفیت نه په افغانستان کې استفاده کول شو ډیر مهم ده. او پر دې سربیره چین هم له طالبان سره ښې اړیکې لري، ځکه چې تیر کال د طالبانو رهبری یو پلاوی چین ته سفر کړی و، او دوی له چین له طالبان سره مستقیم ارتباطي کانالونه هم لري. او ډیر کله هم د افغانستان غوښتنه هم دا وه چې چین باید په دې پروسه کې داخل وي تر څو خپل نفوذ او خپل تاثیر نه په استفادې او کولی شي چې بین افغانی خبرو کې موثر تمام شي.
بله مننه ښاغلی سمون، زه غواړم پوښتم چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه دوی وادونه په پاکستان باندې طالبان سره اړیکې لري، لږې جملې پاکستان او چین، پاکستان سره دغه رابطه ډیره زیاته ښکاره شوې ده او چارواکو هم تاکید پرې کړی دی. څه فکر کوئ د کابل لپاره د دغسې بحث موډریټ کول مخته وړل څومره مهمه دي، او ځکه چې دغو دوو هیوادونو نه هم هغه اجماع ترلاسه کړي چې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو څخه لري، مثلا ازبکستان، ترکمنستان او ځینې نور هیوادونه چې ویل شوي دي په اخلاص باندې د سولې لپاره کار کوي، یا هند مثلا د افغانستان یو ملګری؟
بله، یو بل بس دا د چې ما وخت وخته خبر اشاره ورته کوم، زه د افغان حکومت هڅه پدیم دي چې مونږ څنګه کولای شو کنه بین افغانی خبرو ته تر ورتګ مخکې او نتیجې ته رسیدو مخکې د طالبان سره د دغه موجوده نظام بقا تضمین کو. معنا دا چې جمهوریت څنګه مونږ د سیو جمهور رامنځته کولای شو چې جمهوریت تضمین کو، ځکه اوس طالبان خو ظاهرا داسې وایي چې مونږ به یو اجنډا د بحث دی چې پراتلونکي او نظام باندې سره توافق ته ورسیږو. ولی مونږ د ټول ملت او د حکومت لومړیتوب دا ده چې موجوده نظام د هیڅ سي طالب دی د سولې د پروسې له لارې په سیستم کې مدغم سي، نه دا چې مونږ بیا بل سیستم خواته لاړ شو بیرته بیا له سره صف نه شروع کړو. سختار به ساتل کیږي. د دې لپاره هم سیمه ایز اجماع ډیره ضرور ده چې مونږ ټول ګاونډي ودونو د منطقي ودونو سره او تفاهم ته ورسیږو چې د غوسنۍ سختار یا نظام چې دا د نسل کلو قرباني ده د افغانانو.
بله ښاغلی سمون، وخت کم دی، زه غواړم پوښتم د پاکستان پر رابطه باندې که تاسو خپل تحلیل را سره شریک کړئ چې څنګه د پاکستان هغه نتیجه چې د نورو هیوادونو نه ترلاسه کړي د اجماع په برخه کې د پاکستان نه څنګه ترلاسه کولای شي افغان حکومت؟
د پاکستان نقش په دې پروسه کې ډیر واضح دی. دوی شک پرته چې ډیر زیات تاثیر لري. اته امریکایانو ته هم دوی هغه تاثیر چوکو په مذاکراتو کې دا جو تاسو موږ هغه څه چې د امریکایانو سره دوی مرسته وکړه د افغان لوري توقع هم دا چې پاکستان هم په افغاني خبرو کې هم سي نقش ادا کړي او طالبان له دولت او حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. او بل مهمه نقش د پاکستان چې هغه څه کولای شي ډیر موثر تمامیدي شغه دا چې دا اوس فعلاً موږ یو ډیر بده مرحله کې یو چې هغه تاوتریخوالی نه ده کم شوی او بی باوري هم د همدغه تاوتریخوالی له امله ده چې طالبان باندې فشار راوړي چې تر د اعتماد جوړونې د یو ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي او بالاخره بیا د بین افغاني خبرو لپاره زمينه برابر شي.
ډیره زیاته مننه کوم، ډیره مننه ښاغلی نظیم سمونو، د سیاسي چارو شنونکي چې د کابل دنن غونډې او همدارنګه د پرونی غونډې په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ناجو ساپې اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت پوروړي شرکتونو ته خبرداري ورکوي چې په راتلونکو ډیر شو ورځو کې خپل ټول پورونه پرې نه کړي نو د وزارت له لوري به سارنوالۍ ته معرفي شي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین آزادی راډیو ته ویل چې د کانونو سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د دولت د پورونو راټولولو کمیسون غړي سره په ناسته کې ویل چې افغان حکومت د کورونا وبا له امله په سختو شرایطو کې دی او ضرورت دی چې له بشپړ شفافیت سره مشروع عواید راټول شي. وزارت وایي د قانون او پټرولیم وزارت به د پورونو راټولولو کمیسون ته د مقرزینو په اړه د واضح وړاندیزونو سره تفصیلي راپور ورکوي او که پوروړي په راتلونکو دیرشو ورځو کې خپل ټول پورونه تادیه نه کړي دوی به د وزارت لخوا د لوی سرنولۍ دفتر کې د دولت د پورونو راټولولو کمیسون ته راجع کوي ترڅو د دوی په اړه کمیسون پریکړه وکړي. د قانونو د وزارت د چارواکو خبره وزارت ته د لیکلې ژمنې سربیره پوروړي شرکتونه د پورونو ادا کولو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. په عین حال کې دغه وزارت تر دې وړاندې مقروضو شرکتونو ته څو وارې توصیې او اخطارونه هم ورکړي دي. د بادغیس د غنمو د کروندو حاصلات څه باندې 12% زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې وزارت ارزونې ښیي چې سږ کال له دې ولایت څخه 116,809 میټریک ټنه غنم راټول شوي چې د تیر کال په پرتله څه باندې 12% زیاتوالی ښیي. د بادغیس د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بادغیس ولایت د اوبیزو غنمو حاصل په 1 هکتار او 375 میټریک ټنه او د دې ولایت د للمي غنمو حاصل په یو هکټار کې 2.14 میټریک ټنه ده. په روان کال کې د بادغیس ولایت په 55,376 هکټار ځمکه کې للمي غنم او په 11,418 هکټار ځمکه کې اوبیز غنم کرل شوي دي. نوموړي وویل سږ کال به په بادغیس ولایت کې 116,809 میټریک ټنه غنم تولید شي چې د تیر کال د غنمو د حاصلاتو په پرتله 12.22% زیاتوالی ښیي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لدنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 990 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 40.40 افغانۍ.
په امریکا کې د کرونا ویروس مثبت پیخي هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. دا څو وروستۍ ورځې په اوسط ډول باندې شاوخوا 5,000 کسان د ورځې په کرونا ویروس اخته شوي دي. تر متحده ایالاتونو وروسته هند او برازیل هغه هیوادونه چې د کرونا د ناروغانو شمیر پکې زیات دی. کرونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې د شاوخوا 5,340,000 کسانو ژوند اخیستی او څه باندې 11,000,000 کسان اخته کړي دي. احمد شیبار دغه موضوع تعقیب کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي د برخې په چارواکي وویل د کورونا ویروس وضعیت په حقیقت کې په دې هیواد کې ښه نه دی. انټونی فوسی د دوشنبې په ورځ وویل متحده ایالاتونو تر اوسه د کورونا ویروس له لومړۍ څپې نه دی راوتلی. د اروپا او آسیا په ډول د دې اخیستونکو ناروغۍ جدي مخه نه ده نیولې. متحده ایالاتونو خپل بازارونه بیرته ژر پرانستل. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خلک په داسې وخت کې د بازارونو بیرته پرانستو ته وهڅول چې مثبتې پیښې 3,000,000 ته نږدې شوې او تلفات د جولای تر شپږمې 1,10,000 ته ورسېدل. د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې دي او په نیویارک کې چې پخوا پکې حالت ډېر خراب و وضعیت په ښه کېدو دی. د متحده ایالاتونو له 500 ایالتونو په 90 کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف په لوړېدو دی او په تېرو 2 ورځو کې په منځنۍ کچه هر ورځ شاوخوا 500,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې دا د یوې میاشتې مخکې پیښو 2 برابره دي. د فلوریدا میامی چې د ګرځندویانو سیمه ده اوس یو له هغو سیمو څخه ده چې د کورونا ډېرې پیښې پکې شته. په دې ځای کې بازارونه وروسته له 3 اونیو د جولای په 6 پرانستل شول. فلوریدا د هغو 6 ایالتونو له ډلې څخه ده چې د کورونا ډېر معاینات پکې مثبت شوي دي. په فلوریدا، ارازونا، تکساس او کالیفورنیا کې د بستر شویو شمېر هم لوړ شوی دی. د مثبتو پیښو د زیاتېدو سربېره د اپریل او مې میاشتو په پرتله د مړینې کچه کمه شوې ده. په تیرو 2 میاشتو کې به ورځني تلفات 3,000 ته رسېدل. اوس شاوخوا 600 دي. روغتیایي چارواکي وایي د تلفاتو د شمېر د کمېدو علت شایي دا وي چې اوس دربلنه شل سوې ده او ویروس پېژندل شوی دی او په ورته وخت کې اوس ډېر ځوانان په کووډ-19 اخته کېږي. تر متحده ایالاتونو وروسته په برازیل کې ډېر خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي. په دې هیواد کې نږدې 15,500 کسان تر اوسه کورونا وشلي دي او 1,06,000 کسان پرې اخته شوي دي. د دوشنبې په ورځ هند د ډیرو پیښو په حساب د روسیې ځای ونیو او دریم هغه هیواد شو چې د کورونا مثبتې پیښو پکې زیاتې دي. په هند کې 1,300,000,000 کسان ژوند کوي. د استوګنو د شمیر په پرتله هلته تر اوسه د کورونا مثبتې پیښې او تلفات زیات نه ښکاري.
ازادي راډیو ته غوښتل د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره له ناجي صاحبه اورو.
8:00 ورځپاڼې کابل کې د سولې مشورتي ناستې ته خپل سر مقاله ځانګړي کړي. وړاندې راغلي دغه ناسته په حساسو شرایطو کې جوړه شوې او ممکن د حکومت هدف دا وي چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې د هڅو په برخه کې شوي مسایل شریک کړي او په دې برخه کې د طالبانو له کمکاریو هم شکایت وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور د سولې په تړاو د حکومت له لوري مشورتي ناسته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې وه د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ ناسته د جون تر پایه په دوه کې تر سره شي چې په باوري اوس عملاً له بنبست سره مخ شوې ده. د 8:00 د سرمقال لیکونکي په باور طالبانو تر اوسه د حکومت د نیوکو لره د ولو سربېره هیڅ کوم نرمښت نه دی ښودلی او اړتیا ده چې طالبان اوربند وکړي او جګړه ودروي. مسیر رسپانې لیکلی د حکومت دغه دریز چې شپږ سوه طالبندیان به نه خوشې کوي د دې سبب شوی چې د جولای په 15مه کیدونکې بین الافغاني خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډول شي. د سرمغل لیکونکي په وینا حکومت چې د بندیانو د خوشې کولو لپاره کوم دلیل وایي واضح ښکاري چې پلمه ده. د لیکوال په اند لومړی خو د حکومت ادعا د تعامل وړ ده چې دا به جنایي بندیان وي، خو که وي هم حکومت مخکې د کورونا له امله جنایي بندیان خوشې کړي نو که دا هم جنایي وي څه ستونزه ده چې خوشې شي. په سرمقاله کې ویل شوي چې د دې ترڅنګ که د افغانانو د ستر مصلحت څول یا سترو ګټو لپاره دا جنایي بندیان خوشې کیږي نو د توجیه وړ دي او ستونزه به نه وي. ورځپاڼې ټینګار کړی که حکومت ته جنایي قضیې، جرمونه او د خلکو حقوق دومره مهم وي نو بیا خو دې په نورو چارو کې هم عملي کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور پر یو چا د جنایتور اسناد او شواهد هم شته، خو حکومت ورته څوکۍ ورکوي، امکانات ورکوي او آن یو ته یې د سیاسي معاملې لپاره مارشالي هم ورکوي، خو چې کله خبره د سولې شي بیا نو د قانون او حق العب بحث رامخته کړي.
ورزو هلمند ته، په هلمند کې لکه څنګه چې جګړو ولسی خلک ژوبل کړي دي او ډېره زیاته قرباني ورکړې ده، ماشومان هم په امن نه دي پاتې. د چارواکو په وینا په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 40 تنه ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 1500 زیات ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه یو راپور کې له سیمه ییزو چارواکو د جګړې له دې ماشومو قربانیانو سره خبرې کړې دي او د یو ماشوم په غږ هم پیلېږي.
اسکارو طالبان ګډ وډ والا چکان سزی بار پر دغه ځای وشتلم والا
د دسر وس دوی نری پښې نه دي، ځکه نو د ډنګورو مټ په زور د ودرانه اوس پنځ چوکاټ په منځ کې ګرځي. یسان الله څومیاشتې وړاندې د مرجع او نادلي ولسوالیو ترمنځ د تریخ نور په سیمه کې د طالبانو او دولتي عسکرو په جګړه کې په مرمۍ ولګېدی. یسان الله مرنو سخو په ورانه کې د مرمۍ د لګیدلو له امله فالج او په ژوند د پلي تاګ له خوان څخه محروم شو.
خانه کول وزیشته سوم په دغه ځای باندې وشته سوم مستر خانه کول تر خانه ورکی
دی. کله یوازې خو اکثره وخت د کورنۍ د یو غړي په مرسته د ویلچیر ګاډي په واسطه تګ راتګ کوي. دا ازادي راډیو ټول نه پوهېږي چې تر ټپي کېدلو وروسته چا روغتون تر سولی دی، خو په شفاخانه کې د هډوکو درد نه هېرېږي او اوس یې د پښو فالج بدې سي او دا چې په خپلو پښو نشي تللی ځورېږي.
زه په رخشه کې ناست وم، د رخشې پر ځین ناست وم، والا ټکان سواره دی عسکرو طالبان ګډ وډ والا ټکان سزي بار پر دغه ځای وشتلم والا والا دغه سې رشه سو والا په ځان قبانه سو انګلیسي ته بوتللم، کابل ته بوتللم، والا ته یې څو شپې وکړې فار رالم کور ته غسې پروت وم، وایم پښې کار اوس نه کوي، میته اوس کار کوي. والا مور مستر خانه کول وزه وشته سوم په دغه ځای باندې وشته سوم مور مستر خانه کول تر خانه ورکې.
دا یوازې د تریخ ناور اوسیدونکو احسان الله نه دی چې د روانې جګړې له امله غبرګې پښې فالج شوي دي. په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له امله 1546 ماشومان ټپیان او 40 نور وژل شوي دي. په هلمند کې د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د وژل شوو ماشومانو کره شمېرې تر هغه ډېرې زیاتې دي چې دوی ته رسېدلې دي. د دې دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم علیزي ازادي راډیو ته وویل په ملکي تلفاتو کې د ماشومانو مخ په زیاتېدونکو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ ده.
کوم تحقیقات چې د ملکي مرګ ژوبلې په مرض باندې مشکلې دي، په دې تیرو شپږو میاشتو کې په څه باندې 1546 تنه زخمیان شوي دي او 40 تنه په شهادت رسېدلي دي. د پخوا په پرتله متاسفانه د اطفالو مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
د ملکي تلفاتو په خاص ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې دوی نږدې پېښې په تیرونۍ کې شوې دي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د مین چاودنې او په سنګین کې په یو میله بازار کې د غبرګو چاودنو له امله لسګونه ملکي کسان له دې جملې ماشومان هم مړه او ژوبل شول. په هلمند کې مدني فعال نظر محمد رودي وایي د دوی شمیرې ښیي چې په دغه موده کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د تلفاتو سره چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي د ملکي وګړو او ماشومانو مرګ ژوبله برابره ده.
تاسو وګورئ دغه سلګونه ماشومان چې اوس په تیرو څو میاشتو کې دوی یا په شهادت رسیدلي یا زخمیان شوي دي. د امنیتي ځواکونو شمیرې ته که حساب وکړو هم یې ډېر فرق نه کېږي، یعنی د دوی د قربانۍ تعداد سره مساوي دی.
د ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د ماشومانو مرګ ژوبله د مین چاودونو او ځانمرګو بریدونو تر څنګ په پرنفوسو سیمو کې د جګړې د شدت له امله رامنځته کېږي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتل لاندې سیمې سونه تاسو ته وایم. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي، د حکومت لخوا د کنفرانسونو دایرول د سولې لپاره ښه ثابتېږي خو چې یاد هیوادونه رښتینې همکاري وکړي. شفی جان زدران د خوست نادرشاه کوټ څخه لیکلي، غونډې مو ډېرې ولیدې، د غونډې په خبرو مو عمل نه دی لیدلی. عزیز غالب د مرجع لیکلي، طالبان او افغان حکومت دي د ولسي خلکو تلفات جدي په پام کې ونیسي. اوسام صالح محمد صالح استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. کولی شي تفصیلي وروسته د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم غونډه پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي مرستیالانو ګډون کړی او پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو بسره بحث وکړي. کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا د کانفرنس کوربه و. پولیس مشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د تشدد زیاتوالی په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. شغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته د آنلاین وینا پر مهال وویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان په یو پیغام کې ویلي چې دغه وسلوالو غوښتل د پلخمري سمنګان لویه لاره بنده کړي چې د ګډو ځواکونو له عکس العمل سره مخامخ شول. چارواکي وایي چې په دې نښته کې 9 وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې له خپل کور د باندې وژل شوی دی. موریتا تر دې مخکې د حکومت ملیشو لخوا اخترونه ورکول سی و چې ایران ملاتړ کوي. پر موټر سایکل سپرو وسلوولو پر وسلويشت کلن هشام الهاشمی تر دزو وروسته له ساحې تښتیدلې دي. د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل چارواکی انټونی فاوچی وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. دا په داسل کې ده چې په امریکا کې د مثبتو پیښو او په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمیرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. او متحده ایالاتونه وایي چې که پر روان مني کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي نو د بهرنیو محصلانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبر درې چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خبر کړي شایي سلګونه زره بهرنیو محصلان زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصلانو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال د درسي سمسترونو لپاره نوملیکنه کړې ده.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې موزه نور یاست نوري هر کله کوم. نن بیا هم د کورونا د وایروس یا د کووید 19 پر ناروغي خبري کوو. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې پر کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر نږدې 3000 کسانو ته رسیدلی او له امله هم البته د رسمي شمیرو له مخې له 1500 زیات کسانو مړه شوي، خو غیر رسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي ځکه ډېر خلک پرته له دې چې روغتونونو ته ولاړ شي او د کورونا تست ورکړي پر کورونا اخته شوي اثر لایمې هم نه دي لیدل شوي. له بلې خوا هم د افغانستان د روغتیا وزارت د کورونا د مشکوکو پیښو تست یا ازمیختونو امکانات هم تر اوسه پورې محدود دي. له بلې خوا دا چې کرونا په افغانستان کې په چټکۍ خپریږي مختلف عوامل لري، خو یو علت یې دا دی چې خلک د قرنطین اصول نه مراعتوي، دغه راز نورو د روغتیا سپارښتنو ته هم پام نه کوي. دغه راز ځینې انتقادونه هم شته چې یو شمېر ډاکتران په خپل سر ناروغانو ته پرته له دې چې د کرونا ناروغي تشخیص شي درمل ورکوي.
په دې خبرونه کې ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر مو میلمه دی. دغه راز د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ته هم وروسته بلنه ورکړو چې په خبرونه کې راسره یو ځای شي. پر کرونا خبرې کوو، پر هغې وبا چې په افغانستان او دغه راز په ټوله نړۍ کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر کلیوال همدا شېبه سره وصل شوی دی. کلیوال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه ژوندي اوسې ته سر کې تاسې ته ستاسې همکارانو چې زموږ غوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه
ډاکټر صاحب. کله ته ووایه چې په دې وروستیو کې د کرونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغانو شمیر هغسې چې د افغانستان روغتیا وزارت شمیرې ورکوي، آیا هم داسې ده او که شمیر ډیر لوړ دی او دغه ناروغي ولې په چټکۍ سره ډیر خپریږي په افغانستان کې؟
کله چې په 2019 کې په اخیرو کې په ووهان کې کومه ناروغي رامنځته شوه، هغې نه تر اوس مهاله پورې د افغانستان روغتیا وزارت لګیا دی او په دې باندې بار بار تاکید کوي چې تاسو کرنټین مراد کړئ. په وروستیو کې چې په افغانستان کې دغه پیښې مخ په زیاتېدو شوې، یو خبر هم پکې دی کرنټین نه مراد کولو. د روجې نه مخکې کوم فکر وکړو په افغانستان کې دغه د کرونا کومې پیښې چې وي دا تقریبا چې ډېرې کمې وي. وروسته د اختر نه چې د کرنټین خلکو په خپل سر مات کړ او تګ راتګ زیات شو، نو حتما دا معلومه خبره ده چې دا د قتلوي شکل باندې د خلکو یو ځای والی د روغبر په واسطه باندې او یاد یو ځای نه بل ځای ته کوچیدل د دې ناروغي د سرایت د پیدا کېدو لپاره زمینه مساعدوي. نو د وزارت صحت عامل خوانه چې کومې لارښوونې شوې وي زموږ هیوادوالو ته، هغه تقریبا په سلو کې 30% هم زمونږ هیوادوالو نه عملي کولې. نو یوه خبره پکې دا و چې دغه د ناروغتیا سرویلانس پکې لوړ لاړو، په همدې خاطر باندې د عام روغتیا وزارت چې کومه پیښې به تاسو کولې نو هغه پیښې چې دوی ته روغتون ته مراجعه کوله، مګر هم دغه پیښې فکر کومه تر ډیره حده پورې چې زمونږ په سیمه کې وي چا دې ته غاړه نه کې خوستل چې دوی لاړ شي اولته د کووید 19 لپاره خپل ټیسټ ورکړي. نو د ناروغي پرمختیا چې د عام روغتیا وزارت شاید دغه ترجمه سروې شوې دغه کمه وي، خو لا تر دې مهاله پورې پیښې زخت زیاتې دي چې شمیرل به اندازه مشکل ایجاد کړي.
بله ډاکټر صاحب، د درملو په ارتباط به هم خبرې وکړو، خو اوریدونکو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې موږ سره تماس ونیسئ او د کرونا د ناروغي په اړه هر پوښتنه چې لري له متخصص ډاکټر څخه مطرح کولای شي. ډاکټر صاحب کلیوال، یو شمیر ډاکټران اوریدلې مو دي چې پرته له دې چې د ناروغانو سم تشخیص وشي چې دا په کرونا باندې اخته شوی یا نه ده شوی، په خپل سر دغو ناروغانو ته دوا ورکوي، درمل ورکوي، ولې؟
مننه. تاسو معلومه ده د کووید 19 لپاره موږ خپل کریټیریا لرو، هغه کې هم د ناروغ ساين سیمټوم دي، د تماس تاریخچه ده یا د هغه ځایونو د سفر تاریخچه ده چې هلته دي کرونا لپاره کومې مثبتې پیښې پیدا شوې وي. ټول ډاکټر صاحبان ته یعنی د رادیو طریقه زغک پی کوم چې هغه څه چې تاسو د کووید 19 لپاره په ناروغ کې لټوي باید نورې ناروغۍ ته سره فکر وکړي، لکه نمونیا، نفستنګي یا د سینوري ناروغۍ د سینې شته د تنفسي سیستم شته چې موږ د کووید 19 ناروغۍ سره د هغې تفریقي تشخیص به یو څه ستونزمن وي. یو خبره، بل خبره دا ده اکثره خلک چې موږ هیوادوال مریضان شوي دي یا به داسې یو په کلو بانډو کې یو ډاکټر ته تللي دي مخکې له دې نه چې دوی تشخیص ته ورسیږي، دا د کرونا د کووید 19 تشخیص یې د خپل ځان نه خیره، چې اکثریت زمونږ هیوادوال دغه د ډاکټر صاحبانو د غلطي تداوی له کبله یعنی وخیم حالات ته تللي، حتی چې اکثر بعضی نیمه په خپل ځان هم له لاسه ورکړی دی. د کووید 19 لپاره موږ خپل د تداوی پلان لرو، د هغې د اعراض او علایمو له مخې او بیا په سر کې اول د هغې کومه معاینه چې دا د پی سي آر هغه ورته کېږي، لغه لورس ته لاغې نه بیا موږ ته خبره کنفرم کېږي چې آیا دا کووید 19 دی یا نه دی. دا به نه وایو چې هر یو کس دې وټوخېږي یا دې پرنجۍ کوي یا د پوزونه د دې اعتراضات راځي دا په کووید 19 باندې اخته وي. نو د تداوی په پلان کې اکثره ډاکټر صاحبان چې دوی له اوسه فکر کوم دوی به ناغېړي کړي وي انټوبیوتیک او بعضې نورې دواګانې په استفاده کوي، بلکې د انټوبیوتیکو د استعمال لپاره موږ خپله په ناروغ کې اراض ولایم ګورو به ورته ورکول کیږي. زه د کرونا د وایروس د تداوی پلان چې دی هغه جدا دی د نورو ناروغیو سره. نو اکثره ډاکټر صاحبان چې دوی د انټوبیوتیکو نه استفاده کوي یا هم تشخیص ته ځان نه رسوي او په خپل سر باندې ناروغانو ته دوا ورکوي، چې دا بیا د ناروغانو د وقامت د ناروغي د شدت د پیدا کېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب کلیوال داسې مم اوریدلی دي چې یو شمیر کسان یا خلک د دې لپاره چې د وجود مقاومت زیات کړي دوی داسې فکر کوي چې خبرې چې د انرژي شربتونه ډیر زیات وایي چې آیا فکر کوي چې دا مفید دي؟
دا ټانیکونه چې څوک د تقوی استعمالوي فکر نه کوم دا مفید تمام شي، ځکه حتما هر دوا چې دا په خپل ذات کې بیرته یو اصطلاحات لري. که څوک د دې لپاره دا دوا خوري چې یاره زما د بدن مقاومت دلوړ شي، نو زه د دې نور دا توصیه کوم په ځای ځای باندې چې تاسو یو ټانیک واخلی، یو د تقوی شربت واخلی، د انرژي شربت واخلی، د هغې په ځای باندې که دوه دانې مڼې استعمال شي، د کیوي استعمال شي، یا داسې نورې میوجات نه موږ تاسو استفاده وکړو، نو حتما ناروغ به ورسره یو څه ریسپانس ورکړي. او پاتې شوه د تقوی شربتونه یا د انرژي ورکولو شربتونه هیڅ کومه ګټه نه رسوي په دې وختونو کې چې موږ او تاسو له دې په خاطر باندې وخورو چې دا د کووید 19 مقابل کې مقاومت مونږ تراکي. دا خبره زه په خپل نظر باندې زه غلطه ومه دي چې هیڅ کومه د کووید 19 لپاره کومه خبره نشته.
بلې ډاکټر صاحب، اوریدونکو سره ډېرې پوښتنې شته د کورونا د ناروغۍ په ارتباط باندې، تاسو کولی شئ ځان سره د غزینې پوښتنې یادداشت کړئ. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مهرباني.
څنګه کولای شو د ناروغۍ باندې په دې ناروغۍ باندې اخته کس د نورو څخه یعنی نورو ته د مرض انتقال مخه ونیسو؟
بله مننه. یو بل اوریدونکی هم راغله، مهرباني وکړئ ځان رو پیژنې. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی. پرستنه می ده ډاکټر صاحب محترم، ټول ډاکټران صاحبان ناروغانو ته توصیه ورکوي کله چې تاسو په کرونا مبتلا کیږئ خدای نه کړده تاسو باید په کور کې ځان کرنټین کړئ. آیا که یو کس په کرونا اخته یې مبتلا یې هغه که په کور کې ځان کرنټین کړي دا خو 50% دا نه پسنګي یاندي لامل ډیر مریضان چې مري له نه پسنګي مري چې چیرته هغه ته ډیر زیات نه پسنګي سای دریږي هلته خو اکسیجن هم نه دی باید څه وکړي؟ آیا تاسو هغه ځای ته اکسیجن نه سوالی شي رسولی هم ده که نه؟ مننه.
کور ودان یو بل اوریدونکی هم راخلو. ډاکټر صاحب کلیوالات من پوښتنې به مو یاداشت کړي وي چې ورته یو ځای ځواب ورکړي. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنې او لکوم ځي.
بلې السلام علیکم. زه د خوست ولایت ازادي میدان دی ولسوالۍ نه ولي ولایت اوسر پاړي کې یم. نو پوښتنه خو تاسو مشخصه نه ده، خدای وا نیوکه زه په ډاکټرونو لرم او خلک د مایدې تکلیف لرم. بیا بل اور د پنځشنبه پورې دی د خوست لوړ ولایت. نو بیا یې چې غشل وریاله مول په سره کوله کوم ځای دی خوګیږي کوم نه خوګیږي. بیا یو بل سړی مې شریدل ډیر خلکو تر سره ډاکټر ته بیا غلط ټوخېدو. نو نور هغه څه کوي چې وته وي لري 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 خپل کوئی وریای کوئی هغه دا هغه دا کورونا د چه دی نو چې مو چې څوره فکر وکړلو د نور خلکو ته جامې د نیوکه پوکړله چې دا کورونا چې ډیره شوله ټوله د ډاکټرونو دی زبریا ډیره شوله ویلي چې ډاکټرې خلی نه ډاکټرې کسی نه. هغه غریب خپل پیږي نه هغه چې خونې ته لوړ شي په مخ خونی مان کې کینی ته کیږي هغه خوله خو نور ته سره انتقال کیږي. نو چې څوره هغه چې دلته خوست کې خو موالې ځل کنه بالکل ډاکټر ګوتې نه دي وړي بیا چې کورونا وي نو هغه خو بالکل منډې ته راوي. نو دغه ځای کې کنه ډاکټرونو سره
پوښتنه بیا وروسته په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان را سره برخه اخلي، له هغوی سره به دا پوښتنه مطرح کړو. کور ودان یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د ازادي راډیو، مهرباني.
مینا سلامونه نوري سپتا ته او ډاکټر ته سلامونه. اله کوم چې نو جوړ خوشاله وای ډاکټر نو پوښتنه کوم کنه دا چې سړی په کورونا وری سخته ای هغه سره په ټلیفون د لارې وځي کی کنه دا بل خو نه لګی را بیا نه او بل ډاکټر خلک چې دي کنه دا توازه او چې څوک فدان روغي اخته هغه سره د ټلیفون یاري کنه نسی او بل دا پینادول ګولې خلک استعمالي د طبي زکام تر مخه دا خو څه نقصان نه کوي. درېمو پوښتنه مې دا کلیواله سیمه کې چې کوم کلینیکونه دي کورنۍ ډاکټران دي دغه سره دا ټیسټ ممکن نه دی لکه څنګه چې شپخانو کې نور ځکه حکومت کوي دا کرونا وایي ټیسټ سره کلیواله سیمه کې نه کیږي.
بله کور ودان مننه.
السلام علیکم. اجازه ته خیر زه بل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کې نو محترم ډاکټر شاد بخمی دا پښتنه د آیا دا کرونا په یو تاریخ کې هم په افغانستان یا په ټول نړۍ کې په یو وخت کې پیدا شوی دا وا او کنه و او د دې د واکسین په اړه معلومات غواړم چې آیا ریوالو او پوهانو د واکسین په اړه څو نه خدمت کړی دا دې پوښتنې وزم.
بله کور ودان ډاکټر صاحب کوم ځای پیلوي؟
مهرباني هم دا لمړنۍ د سمع الله خان له پوښتنې به پیل کړم. سمع الله خان پوښتنه کوله چې څنګه کولای شو په دغه ناروغي د ښه کسانو دی دا وی د کرنټین او دا وی څه باید موږ څنګه ځان وساتل شي. سمع الله خان غوري هغه څه چې موږ ته د وزارت صحت عامل خوانه ول شوې دي چې تاسو د کرنټین اصول دي او بیا د یو ناروغ کله چې یو شکمن ناروغ تاسو ته په کور کې پیدا کیږي باید هغه د فتن تاسو په یو ځانګړي وتا کې کرنټین کې خو هغه سربه تر دې هدا پوری خپل اړیکې نه ځوي چې خو موږ هغه په یو بل ناروغي په وسبي ناروغي باندې اختشي کرنټین کیږي او موږ خپل یو کس ورته معلوميږي د غیله خو ورته چې هغه خپل پروټکشن یا د خپل ځان حفاظت مکمل کړی وي خوراک غذا او باقي دواګانې غوړ تور کول کیږي ان شاء الله په دې سره به هم تاسو کورنۍ او هم ناروغ ته څه ګټه رسولي وي د کرنټین اصول مراتول او د ناروغ په خپل کور کې کرنټین کول کچیرته په لمرني سټیج کې وي دا به یو خبره وي. دوه مرور نبی الله زابلی پښتنه کړي و نبی الله خان پښتنه کړي و چې آیا د کرنټین کول او کچیرته وي موږ یو ناروغ په خپل کور کې کرنټین کو او د طبيعت د اکسیجن ضرورت پیدا شي نو څنګه موږ کولای شو چې دغه ناروغ د ډاکټرانو وچ تاسو ناروغان په کور کې کرنټین کې چیرته ضرورت د اکسیجن وی بیا څه ورسره وکړو ورور تر هر یو ناروغ ته د اکسیجن ضرورت نه پیدا کیږي خصوصا ډیر کمی واقعیت دوی په یا باغ ناروغان وی چې غوي ولډیج وی عمر نه دا بیا او اتیاو کلونو تر مابین وی دوی ته د اکسیجن ضرورت اکثره پیدا کیږي دوه ماغه ناروغان چې غوي په بل سیستمیک ناروغي او یا هم په کوم بل تنفسي افات باندې یختوي دوی ته د اکسیجن ضرورت پیدا کیږي کله چې ناروغ درته پیدا شولو په کور کې کرنټین کې که خدا نه خواسته د اکسیجن ضرورت ورته پیدا کیږي یو خه مجهز سنټر ته وي چې زمونږ اوساتې په هر ولایت کې د اکسیجن لپاره په شفخانو کې اکسیجن دی په ولسوالیو کې خپل ډی ایچ لرو تیشي لرو په دې ټولو کې د اکسیجن هغه سہولت تقریبا چې مهیا شوی دی نو تاسو کولای شئ چې خپل ناروغان چې د اکسیجن ضرورت لري باید مغه نږدې کلینیک ته ورشي. بل وفي الله خان ولي الله د خوست نه پښتنه کړې و چې په دې پښتنه باندې زل صحیح پونو شم ورو کتا شي راته صحیح دغه کې
د مې دې تکلیف درلود رښتون ته تللی و ګمانم چې
bale 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 دې یو ځای په پښتنه هم کړی دا و چې ډاکټر راته ویل چې اخو اشیرانه چې تاسو یو کمبل مریض درلود د مې دې تکلیف د هغه ډاکټر باندې چې دوی دغه یو روډیا خپل مریضانو ته ورکړي دا د مریض په وړاندې باندې جفا ده دا غي سر زیته دي ځکه ناروغ چې دی دا د یو ډاکټر ته په امید باندې راځي کله چې د امید لمنځ ځینو که خدای نه خواسته دا کرونا نه یو دا ته دومره هدا پوری تهدید شي دا د نور ناروغیو لپاره خپل زمينه مسایبي دا مریض موږ ته جنرال نیوروسس پیدا کیږي چې به تکلیفونه ورته پیدا کیږي چې نه دومره کمزور شوم دومره یو سخت ناروغي نیولې مې چې هغه د خلکو لمانه کړکه ده نو ټول ډاکټر صاحبان به دا سني وي اکثریت نه پويګم چې هغه به کوم بل مشکل ولري اتمن باید د مریض سره خروغبر وشي دا غي نورسته موږ سو اتمن ټول ډاکټر صاحبانو په ماینه خانو کې ځان ته داسې سہولتونه برابر کړی دي چې د تماس چې سړي به کې کوم شوی ده نو ناروغان چې کلم ډاکټر ترازی باید توګریم تندی باندې د ماینه نورسته هر ډاکټر صاحب باید خپل کوم لباس چې ورکول شوی دا غي استفاده کوي ناروغ د ماینه نورسته کله چې مشکوک کیږي باید کوید نو لس لپاره باید د سیمپل ورکول اجازه ورته ورکول شي یو مجهز سنټر ته ورکول شي او کچیرته ناروغ کی د اراض ولای موجودي خبره ده چې ناروغ ته باید یو ساده دوا ورکول شي ماغه د پرستامول د خاندان او کور ته رسول شي او کرنټین توصیه ورته وشي دا د شهال ډاکټر سره د کار کوي یعنی دا د یو ناروغ سره خصوصیت نه دي هغه اخلاقی مشکل دي پیدا کیږي نور بل پښتنه ورور کړي وا سعودي سعودي ملګری پښتنه کړې فکر کوم د کوم پنجاب نه زنګ وهلې وو چې دا وایروس په ټلیفون باندې کې چیرته څو خبرې کوي انتقالي کې نه انتقالي نه ورور په ټلیفون باندې ځکله دا وایروس نه انتقالي په ټلیفون ورسره غږیږي په وایبر ورسره غږیږي په نور انټرنیټي کوم خدمات تلاري په غو سره غږیږي هیڅ مشکل پکې نشته تاسو هیڅ کوم مشکل نه پیدا کیږي د نارغون دي ځکه ناروغان سره دغه مخابراتي شبکو لارې تماس پیدا کی تر څو پورې غوي ته خدای مکه کوم مشکل نور پیدا نشي نو دا د ټلیفون د تماس واسطه باندې هیڅ کله نه انتقالي او بل خبره دا کړی و چې دا کچیر ته یو کس دغه باندې اختبی په کووید 19 باندې د دې ټیسټ دغه ټیسټونه چې دی د لګې قیمت بها دي ځکه یوازې اوسه پورې په افغانستان کې اجازه و چې
دولتی پونتون کې به دا معاینات کېدل. اوس خوشبختانه شخصي وروختون ته هم اجازه ورکړه. نو دا د سی یعنی د سی وساده معاینه نه ده چې موږ تاسو په هر ځای کې حقوق خپل معلوم ځای نه دي او باید دلته ناروغ واسو شو تر څو ورته ټیسټ وشي.
تو حساب له زابل نه هم ټلیفون کړیو چې د کورونا وبا تاریخچه او په زمن کې د واکسین د جوړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
د وبا تاریخچه کومه تاسو فکرو کو په 1940 کې هم په افغانستان باندې تیر شوې ده چې ډېرې کسانی وجلی والګا چې دا اوس په 2015 کې کوم اوټ بریک پیدا کړي او داسې لګ لګ مشکلات دا په افغانستان کې نه بلکې په ټول نړۍ کې اوس شروع ده د کورونا په انتباهات وایي نه دا د کورونا وبا چې په افغانستان کې د یعنی د افغانستان په اکثره ولایتونو کې دغه وبا قائم شوې ده. په نورې نړۍ کې شته، د امریکا کې، د آسیا په هیوادونو کې، په اروپا کې، په ټولو کې شته. او د واکسین په اړه باندې لا تر اوسه پورې داسې کوم خاص ځانګړي واکسین موږ نه دي پیدا کړي چې موږ یې مریضانو ته توصیه کوو او د هغې په واسطه باندې موږ د دې ناروغۍ د راتګ څخه مخکې د دې مخنیوی وکړو. خو یوه خبره چې یعنی موږ خپله مریضانو ته خپله مریضانو ته توصیه کړي، هغه د یوه ناروغ چې بیرته وروسته شفایاب شوی و د هغې پلازما هم راغستې ده، د هغې د وینې ګروپ مطابق هم بل ناروغ ته زر کړی ده. نو الحمدلله تقریبا چې 80% ناروغانو ورسره ځواب ورکړی دی. که چېرته ډاکټر صاحبان دې ته لږه توجه وکړي نو په دې باندې موږ کولی شو د تداوی په پلان کې شامل شي، کولی شو چې بعضې ناروغان په دې باندې تداوي کړو.
پله ډاکټر صاحب خیبر کلیوال، تاسو نه مننه. تاسو سره وشي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور هم سره وصل شوی دی. سمسور صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډیره مننه، تمام سلامونه ومنئ.
سمسور صاحب نه پوهیږم چې تاسو به دا خبرونه اوریدلی وي، د اوریدونکو ډیره پوښتنه وي چې ډاکټر صاحب کلیوال ورته ځوابونه ورکړي. په مجموع کې اوس راته وایي چې په افغانستان کې د کورونا یا د کورونا د کووید 19 ناروغي وضعیت څه ډول دی؟
مجموع کې کومه وګورو تقریبا 2,905 ثبت شوی مثبت واقع موږ په افغانستان کې لرو او لدینه تقریبا 9,306 شپږ کسان چې دي هغه رغیدلی دي د خپل کورو ته تللي، یعنی دویم معاینه یا ټیسټ منفي شوی ده. او تقریبا 2,021 تنان موږ ثبت شوی فعال د کورونا ویروس یعنی لرون کې خلک لرو چې هغه یا شفانو کې اکثریت په شفانو کې بستر دي. فعلا وضعیت داسې ښیي چې موږ یو د تعادل حالت ته راغلي یو چې روزمره واقعیت د موږ ډېر نه زیاتېږي، بلکې هغه یو د ثبات حالت کې یو. او که دا د ثبات حالت موږ وساتو آینده هفته کې د دې ډېر امکان ده چې کرا کرا د کورونا واقعیت کم شي او بیا په افغانستان کې د مصابو کسانو شمیر په کمیدو شروع شي. مګر دا دې پورې اړه لري چې آیا خلک موږ او تاسو ټول افغانان په دننه په افغانستان کې د ویروس د خبر د انتشار نه مخنیوي کوو، او د انتشار نه مخنیوي دا چې آیا د ماسک نه استفاده کوو، د ځای له کورونا نه ووځو، 2 متره خپل هغه واټن ساتو او لاسونه بار بار وینځو. نو کدا کارونه وکړو د ویروس انتشار به کم شي او بیا امکانات ډېر زیات دي چې ان شاء الله آینده څلورو نه تر اتو هفتو پورې حالت ښه شي.
سمسور صاحب، تاسو ویل چې دغه وضعیت اوس تقریبا ثابته بڼه خپله کړې ده، څه ډول د ارزیابي کوي؟ آیا دا د هغو د کورونا د مشکوکو پیښو د ازمیښتونو په نتیجه کې دغه غته تاسو رسېدلې وي نتیجه ګیرۍ ته؟
موږ د تېرې 14 ورځو یا د 2 هفتو ارقامو ته چې وګورو نو هغه ارقام دا ښیي چې هغه کسان یعنی روزمره څومره کسانو معاینات کېږي او څو فیصد یې مثبت دي. نو دغه د مثبت کېدو فیصدي چې دا د کسانو دا تقریبا د ثبات حالت ځان ته اغېشتی ده. پخوا مثلا د اختر نه د کوچني اختر نه بعد د مثبت کېدو فیصدي 80% وه، یا بعض ولایتو کې لدین هم جګه وه. اوس کرا کرا دا راکمه شوې ده او یو د ثبات حالت ځان ته اغېشتی ده. دا اول. دوم، هغه مریضان چې د افغانستان کلینیک افغانستان کې دولتي کلینیکونو ته راځي او هغه د اراض او علایم د تنفسي مشکلاتو لري، یعنی ټوخی لري یا د تنفسي طرق تنفسي مشکلاتو سره راځي، هغه 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 مریضان چې موږ ګورو یا وخت به د ورځې په ټول افغانستان کې په زرګونو تنان راتلل، مثلا 1,000 او 2,000 3,000 تنانو به د دې کلینیکونو ته مراجعه کوله. اوس هغه تنان چې موږ ګورو هغه لسلو نتیج شوي دي او دا مراجعه د هغو تنانو دام د ثابت حالت ځان ته اغېشتی ده. او دریم شاخص یا انډیکیټر چې موږ استفاده کوو هغه دا ده چې د موږ 2% بستر د دې کووډ نیو شپخانو کې 2% بسترونه ډک دي، نو په خوا دا بسترونه چې 0% یا 0% نه زیات ډک دي، اوس په فرق کوي ل 150% نه تر 80% پورې بسترونه ډک دي او دا ثابت حالت ساتلای دا
د پلازما د وینې د ټولولو کمپاین چې تاسو پیل کړی په دې برخه کې تاسو تر اوسه څومره پرمختګ کړی دی؟ کافی وینې راټول شوې ده؟
کمپاین شروع شو او ابتدا کې موږ کوشش وکړو چې یو مقدار پلازما را شروع راټول کړو، او اوسم دا جریان لري او هغه مریضان چې دغه د وینې ګروپ پلازما موجوده وي، او دویمه خبره دا ده چې هغه ټول شرایط پوره کړی وي چې د پلازما تداوی وشي، نو هغه مریضانو ته اوس پیلن د پلازما تداوی کیږي، مګر ضرورت دې ته ده چې دا نورم ګړندای شي، هغه کسان چې رغېدلی دي هغه به ډیر شي، د نورو افغانانو سره چې اوس په شفخانو کې بستر دي او مشکل سره مخامخ دي، حالات خراب ده، مینه دی ورکی چې څو دی غو د پلازما نه موږ استفاده وکړو او دا مریضان ته تداوی کو، او که خدای کوله چې دا مریضان بیرته روغ شي او خپل کورو ته لاړ شي.
سمسور صاحب، تاسو کوم څه چې مهم وي او غواړئ چې هغه د افغانستان ټول وګړي چې د اوسه اوري د ازادي راډیو اوریدونکي هغوی ته ورسوي؟
اساسي موضوع اوس مطالعاتو خودلې ده، کومه غواړو چې د دې ویروس د انتشار نه مخنیوي وکړو، ټول د ماسک نه استفاده وکړي، هغه کسان چې دسمال لري نو دسمال په استفاده سره د خپل پزه او خوله پټه وساتي، او بیا دا چې همیشه د 2 متره فاصله مراعات کړي، دا د دې باعث کیږي چې موږ د ویروس انتشار نه مخنیوي وکړو، او که خلک له وزارت د ساتنې سره همکار شي د دې امکان ډیر زیات دی چې ډیر په کمه موده کې موږ د دې ویروس د انتشار نه مخنیوي کولای شو او د حالات په خپل کنټرول کې راوستای شو.
بله ډاکټر صاحب، سمسور له تاسو نه مننه. ډاکټر صاحب کلیوال، تاسو د سمسور صاحب خبرې واورېدلې چې وضعیت تقریبا تر یو ثابت حالت غوره کړی دی، تاسو مو سره موافق یاست وضعیت د افغانستان کې د کېدو په لور باندې روان دی؟ تاسو چې وضعیت له نږدې ګوري.
سمسور صاحب چې کومه خبره وکړه کاملا صحیح خبره کړې ده، ځکه موږ تاسو کده په خوا په پرتله باندې اوس کومه سروې ګورو چې په افغانستان کې پیښې تقریبا چې راخشي وي او راټیټې شي وي، نو الحمدلله وضعیت د خکېدو په لور روان دی. خو که چېرې تاسو یوه خبرې ته اشاره وکړه چې مخې ته غټ اختر را روان دی او په دې کې موږ ځینې هېوادوال بیا بې احتیاطي وکړي، نو دا خو معلومه خبره ده چې دا داسې یو ناورین باندې به بیا بدل شي چې تر 3 میاشتو حتی تر کال پورې دا بیا کېدای شي زموږ په هېواد کې پاتې شي او دغه هېوادوال لا سردرد ورته پیدا کړي. نو خو خبره ده چې اوس دا کومې پیښې چې سر کېږي د پمپا په پرتله باندې ډېرې کمې شوې دي. اکثریت مریضان موږ په کورونو کې تداوي کوو، خو کېږي ورسره نتیجې ښه ده، خو که چیرته دغه د کرنټین اصول بیا مراد نشي او بیا خلک په همغه ډول باندې قتلوي شکل باندې تګ راتګ شروع کړي، نو حالات شاید نور هم بحراني شي او یو کړکیچن حالات ورکو.
بله، کور ودان د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر کلیوال او د غرض افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وکړه.
غم زهیر انسان خجل تر هر